د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنکړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران، اسرائیل، امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، هول هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام به چپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیرو څلورو میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوي دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلاتونه هم لرو.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي.
طالبان تر اوسه هیڅ ډول ولسواکي نشته، ټولې پرېکړې ویډل په لاس کې لري، خلکو غږ نه اورېدل کېږي.
هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلې رازو د سر راپور ته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډېره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه خپور کړی پکې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی نسی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر رسول بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژني نظام به چپ چلی موټر موټروان موټر نه دي ځتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زخم ځان ته باقی وره ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې یم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار یوې میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خواهرا برادرا کل ما وظیفه داشتیم نگه بد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوند ورونو دندې درلودې، د طالبانو له راتګ وروسته ټول اوزګار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي. که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژني، څوک دنده نه درکوي، نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي. او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هم مهاله په بیلابیلو دولتي، ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپار شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربه کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهرنی خبری مجله ته غوږ دی. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزي لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړي دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمانځه نه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوا یې د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستري لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکترا بشپړه کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډېره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډیو هیوادونو ته خوځېدلی دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې نږدې 350,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یکشنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو ناامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو تر څنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیرې اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونې زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې له امله کور نړېدلی او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي، وایي
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوي دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده. نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه لرو. دا کمپلي یو شی ماشومانو لپاره، زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي په کور دننه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. 22 کلن مصطفی چې د 3 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 3 میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د سرپناه او بېکارۍ په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ډېرې ناچارۍ هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کومې ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بېکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هېڅ پیسې هم نه لرم، د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د 8 کسیزې کورنۍ